د ازادي رادیو مخمنی خبرې مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو، د دې خبرونه په سر کې خبرونه ته پام وکړئ. د طالبانو حکومت له درې ورځنی بندیز وروسته نن انټرنیټي او مخابراتي خدمات بیرته فعال کړل. د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ نوري فایبر یا تیز انټرنیټ او ورپسې مخابراتي شبکې پرچاو کړې. ځینو طالب چارواکو د دې کار علت د غیر اخلاقي چارو مخنیوي ښودلی و، خو نن چې انټرنیټ بیرته فعال کړ په دې اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي چې ولې انټرنیټي خدمات درولي وو. د طالبانو لخوا د انټرنیټي خدماتو درېدل له پراخو انتقادونو سره مخامخ شول. کامیر هوایي شرکت ویلي له نن ماښام څخه به خپلې الوتنې بیا پیل کړي. د کامیر استازي محمد بشیر په کابل کې په یوه ویډیوي پیغام کې چې د افغانستان په کورنیو رسنیو کې خپور شوی ویلي دي چې د دې شرکت پروازونه د دوشنبې له ورځې د انټرنیټ د پرې کېدو له کبله لغوه شوي وو. د کامیر وروستۍ الوتنه د دوشنبې په ماښام له کابل څخه دوبۍ ته شوې وه. محمد بشیر زیاتوي چې د الوتنو لغوه کېدو د مسافرو لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې، په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې د ترانزیتي الوتنو ټکټونه یې اخیستي وو او افغانستان ته د راتګ په تمه وو. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د روان میلادي کال په تیرو نهو میاشتو کې په ایران کې تر زرو ډیر کسان اعدام شوي چې لږ تر لږه 850 تنه افغانان هم پکې شامل دي. هغوی پرون په یوه ګډه اعلامیه کې دا لړۍ د بېسارو اعدامونو په توګه وغندله او ویل چې دا کار د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو کارپوهانو چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ هم پکې شامل دی، ویلي په ایران کې د اعدامونو پراخوالی حیرانوونکی دی او د ژوند د حق جدي سرغړونه کوي. د دې کارپوهانو په وینا د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې تر اوسه په ثبت شویو اعدامونو کې 50 افغان نارینه او یوه افغانه میرمن شامل دي. د راپورونو له مخې اکثر دا کسان د مخدرو موادو د اړوندو جرمونو او وژنو په تورونو او همدارس د امنیتي تورونو او جنسي تیریو په قضیو کې د لاس لرلو له کبله اعدام شوي وو. د یو بل خبر له مخې د ایران د شورای نگهبان چارواکو د بهرنیو جاسوسانو او هغو کسانو لپاره چې له اسرائیلو سره همکاري کوي سخت حکمونه تایید کړي دي. د شورای نگهبان یو ویان ویلي چې دا پریکړه له پارلمان سره له څو میاشتنیو نندرې وروسته نن د دې شورا لخوا تصویب شوه. ایران د ډیرو اعدامونو له پلوه له چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی. او د امریکا حکومتي چارې لنن څخه وروسته له هغه وزنډېدې چې په کانګرس کې د جمهوری پالو او ډیموکراتانو استازو د نوي مالي کال پر بودیجې موافقه ونکړه. تمه کېږي نږدې 250,000 فدرال کارکوونکي به په اجباري ډول رخصت شي او ځینې ښایي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له دندو لرې شي. ډیری ادارې ښایي د تل لپاره وتړل شي، ځکه ولسمشر ټرمپ ژمنه کړې چې د غچ په توګه به یو شمېر کارکوونکي د تل لپاره له دندو ګوښه کړي. ټرمپ د بودیجې د موافقې د ضرب الاجل د وخت تر پوره کېدو مخکې په سپینه ماڼۍ کې وویل موږ نه غواړو حکومت وتړل شي او د یو لړ اقداماتو په اړه یې خبرداری ورکړ. هغه د دې اقداماتو په اړه وضاحت ورنکړ، خو په وروستیو کې د لا ډیرو فدرالي کارکوونکو د کمولو د احتمال یادونه کړې وه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. وابوري چې له درې ورځنی بندیز وروسته طالبانو نن انټرنیټي خدماتو ته یو ځل بیا اجازه ورکړه. په دې اړه به وروستي معلومات واوري، خو اوس چې انټرنیټ بیرته فعال شو په یو مرکه کې به واوري چې آیا انټرنیټ په رښتیا له دینی پلوه ممنوعیت لري چې طالبانو بند کړی وو.
دا اسلام سره کوم پړاو نه لري، نه د اسلام او د دین امر ده، بلکې دا شخصي نظریه دي او شخصي سلیقې دي. هر څه چې موږ خپله کوو باید په اسلام باندې هغه تاوان نه کړو.
په تېرو درې ورځو کې د انټرنیټ په نشتون کې ځینې خلک مجبور و چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او بهرني سیم کارتونه فعال کړي.
پاکستانی سیم کې موږ نت پاره کړی دی، خپل فامیل او څه په خارج کې څه په پاکستان کې همدې د راسته مجبور یو چې یو سیم دغه سیم پیدا کړو. د مړي د ژوندي د دې پښتنه احوال واخ.
د ژباړې د نړیوالې ورځې او نورو موضوعاتو په اړه هم راپورونه لرو چې تر پای را سره اوسې دی اورېدو لپاره.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
دا خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د پلازمینه کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې انټرنیټ او ټلیفوني شبکې له سره فعال شول. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې نن مازدیګر شاوخوا 15 بجې د دوی انټرنیټ کار پیل کړ. د روانې اونۍ د دوشنبه له ورځې دغه بندیز د سوداګرۍ راکړې ورکړې په ګډون د ژوند په ګڼو برخو کې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي وو. په تورخم او اسلام کلا کې یو شمیر کسانو ازادۍ راډیو ته ویل چې له دوشنبه ورځې راهیسې د افغانستان د ګمرکونو سیستمونه کار نه کوي. ورسره افغانستان ته تلونکي او راتلونکي سوداګریز مالونه بند پاتې دي. د موضوع نور تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
په افغانستان کې ځنډیدلې انټرنیټ او ټلیفوني شبکې بیرته فعال شوې. د پلازمینې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په ځایي وخت مازیګر نږدې 15 بجې ټلیفوني شبکو او انټرنیټ کار پیل کړو، خو لا معلومه نه ده چې د خلاصون لنډمهاله دی او که د بیا لپاره به دغه ډول ستونزه پېښه نه شي. د روانې اونۍ د دوشنبه له ورځې دغه بندي د سوداګریزي راکړې ورکړې په ګډون په ګڼو برخو کې خلک له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي وو. په تورخم او اسلام کلا کې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبه ورځې راهیسې د افغانستان د ګمرکاتو سیستمونه کار نه کوي او سره افغانستان ته واردات او ورنه صادرات هم په ټپه درېدلي. پاکستان غاړي تورخم کې یو موټر چلوونکي مشرف افریدي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لور یو تل زګونه په سوداګریزو توکو بار لاري بندي پاتې دي.
چې په افغانستان کې د بل ورځې رسې نت چې کم دی هغه بند شوی دی، نو په هغه وجه باندې ډېر غټ نقصان خلکو ته رسېدلی. البته بارډر خو کلاو دی، خو د ګاډیو چې کم دی اخوا او دی خوراک لک دا چې کم دی بند دی، ځکه چې په ګمرک کې ظاهره خبره ده چې نت نه وي نو ټول سیستمونه بند دي. نو هغه غاړي تم ډېرې ټریلې ولاړې دي، غاړي تم ټیلی ولاړی دي. د دې غاړي نه چې کم سامان یا بدل ته خراب شي خلکو ته به نقصان وشي. د هغه غاړي نه چې کم په ټیلو کې انګور دی، فروټ دی، ظاهره خبره ده دا خرابېږي.
د خیبر پښتونخوا ایالت سیمه ایز چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا بندیز په افغانستان کې د ګمرکونو د سیستمونو د تړل کېدو لامل رامنځته شوی. په همدې حال کې یو شمېر ایراني چارواکو ویلي چې له افغانستان سره په پوله سلګونه سوداګریزي لارې بندې پاتې دي. د ایران صدا او سیمه اجانس د خراسان رضوي ولایت د دوغارون سرحدي ټرمینل یو چارواکي اسماعیل پورغاد له قوله راپور ورکړی چې د بې دورځي له وبه جو رئیس د افغانستان په اسلام کلا ګمرک کې د لاریو پروسس ناممکن شوه او اوس مهال لک تر لګا ته سوالارې په پولا باندې پاتې دي. پر راپور کې راغلي چې دغه ګډوډې لامل د لاریو شمیر مخ په زیاتې دوه دي. د ایراني چارواکي ویلي هڅه کوي چې له طالب چارواکو سره درامه شي ستونزو پاړه مخامخ خبري وکړي. د هرات په اسلام کلا ګمرک کې یو کارکونکو چې نه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي دغه د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د اوس مهال د ایران له انټرنیټ ګټ اخلي او دا چې ګمرکي سیستمونه په ټپه ولاړ دي. نو موړي ویل چې په دې خرګوټي کې د لمړنې اوتو کو په کې هم لوړوالی راغلی او د غراز بانکونه او اسعارو راکړه ورکړه بنده ده.
بندر بند،
اسلام کرا بندر بند دی، تګ را تک نشته، بار چلانی بند ده، نه مال راځي او نه مال ځي. نه پوهیږو چې کله به دا سیستمونه بیرته جوړ شي، خو دلته یې ورسره بیې لوړې شوې دي. نه تیل راځي او نه خوراکي مواد، هر څه تړلې دي.
د ایرانی چارواکو په خبره په نورمال ډول د اسلام کلا لاري هر ورځ لشپک تر وسه وا لاري افغانستان ته وړي. د طالبانو حکومت روانه سپتمبر په 19مه په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ قطع کړو. د طالبانو حکومت که څوم تر وسه لا په رسمي ډول په دې اړه باندې څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې انټرنیټ بیرته فعال شوی دی. که تر دې په تیرو څو اونیو کې د طالبانو حکومت د نوري فایبر انټرنیټ له لسو په زیاتو ولایتونو کې پرې کړی و. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا اقدام د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړی، خو د منکراتو د مخنیوي په اړه یې جزئیات نه ورکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو نن یو ځل بیا د انټرنیټ خدماتو ته اجازه ورکړه. طالبانو د دوشنبه ورځې په مازدیګر په افغانستان کې انټرنیټي خدمات په بشپړ ډول بند کړل، خو نن د دې بیرته فعال شول. یو شمیر دینی عالمان وایي پر انټرنیټ بندیز هیڅ شرعي او عقلي منطق نه لري، ځکه په وینا یې په لویه کچه هر څه زیانمن کړي دي. د اسلامي علومو پو د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی د څرګندونې د اجمل تورمن سره په مرکه کې کړی دی. له تورمن سره په مرکه کې ښاغلی زکی لومړی د طالبانو د حکومت د دې اقدام په اړه چې دا موضوع په اسلام او شریعت پورې تړلې ده خپل نظر څرګند کړ.
دا اسلام سره کوم پړاو نه لري، نه د اسلام او د دین امر ده، بلکې دا شخصي نظریه دي او شخصي سلیقې دي. هر څه چې موږ خپله کوو باید په اسلام باندې هغه تاوان نکو. اسلام د علم او مشورې او د رڼا او د خوشحالۍ او د سعادت دین ده. خدای پاک په قرآن شریف کې فرمایي چې آیا هغه کسان چې پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دا یو برابر نه دي، بلکې څوک چې پوهیږي هغه خدای پاک ته جګه مرتبه لري. انټرنیټ نن د علم، تعلیم، روغتیا، د پوهاوي لپاره او د حلال کاروبار لپاره یو مهمه او غټه وسیله ده. تکه څنګه چې دغه رقم موټر ده او تیاره ده، دا شان یو وسیله ده د کاروبار او د تجارت لپاره. همدا قسم انټرنیټ نن نیمه دنیا په انټرنیټ باندې ټول خپل تجارتونه کوي، خپل حلال کاروبار کوي. بل د علم د لاسته راوړلو لپاره دا یو غټه وسیله ده. او ضررونه ډېر زیات دي. تعلیم ته یو غټ تاوان ده، ول زده کوونکي، استادان، محصلین لانلی آنلاین درسونه نه دا چی کیږي، بې برخې کیږي، محرومه کیږي. تاسو وګورئ چې په ټوله دنیا کې نن د قرآن شریف درسونه له آنلاین نه دلته ویل کیږي، په وطن کې ویل کیږي، د هغوی دجې نه درسونه وایي. همدا رقم دوم سوداګري او تجارت او اقتصاد ته دا یو غټ تاوان ده. کاروبارونه او مارکیټونه چې دا ټول په آنلاین اړیکو باندې ولاړ دي، دا یو غټ تاوان ویني. دریم ژورنالیزم، ازادي د بیان، د ولس غږ چوپیږي، کوم واقعات کې هغه خلک نه ویني، خلک نه اوري، او نړۍ له ټولو واقعاتونه بې خبره کیږي. څلورم روغتیایی و صحت عامه خدمات، د معلوماتو، مشورو، عاجلو ارتباطاتو د نشت له امله د خلکو ژوند له غټ خطر سره مخ کیږي. نو اسلام د علم او پوهاوي او خوشحالي او د سعادت دین ده. او انټرنیټ نن د علم او حلال ګټې د یو غټه عظیمه وسیله ده. د دې باندې دل نه یوازې د قرآن او د دین او د لارښوونو سره په ټکر کې ده، بلکې د زده کړو، اقتصاد او روغتیا او د خلکو د ازادۍ غږ لپاره دا غټ ستر ځایونه لري.
ښاغلی زکی ویل کېږي چې دې موضوع عام خلک هم ډېر زیانمن کړي، ځکه د کورنۍ ترمنځ اړیکې پرې شوي دي. دغه شان ډېری کسان پوهېږي چې په افغانستان کې بېوزلي ده. مخکې به د کورنۍ د غړو، خپلوانو، دوستانو لخوا د دوی ملاتړ کېدو.
په کال کې تقریبا 2 میلیارد پیسې، ډالر یا یورو، له بهر نه خلکار کې خپلو کورونو ته د رزق هغه لپاره هلته لیږي چې په بهر کې خلکار کې ولته. هلته ډېری کورنۍ یعنی هغوی وابسته له دغه د بهرنۍ کارونو سره دي. هر کور یو کس یا دو کس په بهر کې، په اروپا کې، په امریکا کې، په عربو کې دوی کار کوي. هغه پیسې هغه خپل لغه ته لیږي، خپل کورنۍ ته لیږي. دا ټولو ته معلومه ده. دوی باندې دوی هم پوهېږي، خلک هم پوهېږي، ټوله دنیا پوهېږي چې وطن کې کاروبار نشته ده، تجارت نشته ده، خلکو اقتصاد د صفر سره ده. نو ډېر زیات غټ زیان رسوله ده. او ډېر که دا همداسې دوام وکړي نو ډېر غټ ځایونه ورته رسېږي. د چالته فامیل ده، د چا مور ده، ورور ده، خور ده، کورنۍ ده، اولادونه دي، له دوست سره ده، خپل لاغه نه خبر نه دي. په تاسو هغه د فیسبوک پاڼه دي خلکو چې ګوري، یا مجازي صفحات چې ګوري، ټویټر ګوري، ایکس ګوري، د نور ګوري، هر چا په ایمه کې تزل خپل د کور نه خبر نه یم، زه د خپل فامیل نه خبر نه یم. یعنی خلکو باندې یو ناګهاني هغه سوی ده، حمله پیسې ده چې ټول تقریبا مشوش دي په دې باندې.
مخکې له دې چې د افغانستان له لاسو په زیاتو ولایتونو کې د نوري فایبر خدمتونه د طالبان د حکومت لخوا بند شول، ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د دوی مشر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی.
د انټرنیټ ټول بندېدل د منکراتو د مخنیوي لپاره نه شرعي منطق لري او نه عقلي، ځکه دا ټول ولس پوجن کې دا تاوان راځي. پیغمبر د خدای صلی الله علیه و سلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار. دا حدیث شریف صحیح حدیث دی، یعنی نه ځان ته ضرر رسول او نه نورو ته. دا چې دا معنا ده په اصول د فقه کې قاعده ده چې از ضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورت کله ناکله هغه څه راو کوي چې عادي وخت کې منع دي. نن ورځ نو تاسو ګورئ چې انټرنیټ د ټول کاروبار لپاره دا یو غټه وسیله ده. بلا موضوع دا ده چې صد زرای یوازې د ګناه سرچینه ته کې، یعنی د منکراتو مخنیوي باید په ځانګړي ځای کې وشي، نه دا چې ټول مشروع او ګټور کارونه ورسره شي سي دا وتل زی.
د اسلامي علومو پو د پکتیا د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضی اسد الله زکی و چې په افغانستان کې د انټرنیټ پر بندېدو خپل نظر اورو او د موضوع ته د شریعت له نظر کتنه کول. البته یادونه ورده چې انټرنیټي خدمات یو ځل بیا په افغانستان کې فعال شوې دي او درې ورځې بندیز نور پای ته رسیدلې. نن د ماخام په اوه بجو د کابل په وخت د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې هم افغانستان کې د انټرنیټ د درې ورځې بندیز د زیانونو په اړه خلق کورنۍ څومره زیانمنې شوې په دې مسله باندې خبرې کوو. که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې راشي خپل د زړه حال وینو د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ 00 400 00 001 00 011. دا د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده. یو ځل بیا تکراروم 00 400 00 023 00 001 00 011.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې به هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورجو نړیوالو مسایلو ته. قطر، مصر او ترکیه د حماس له ډلې غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې پلان ومني. دا خبره دو سرچینو چې د غزه په اړه لراوانو خبرو اترو خبر دی رويټرز خبري اژانس ته کړی ده. په عین حال کې قطر ویلي دي چې د سولې د دې پلان پر جزئیاتو او د عملي کېدو پر لارو چارو نور خبرو ته اړتیا شته. نورياس نوري او د موضوع نور تفصيل.
قطر وایي اړتیا ده چې د غزې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سولې د پلان پر جزئیاتو نور خبري وشي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهم منځګړي قطر له دغو څرګندونو داسې بریښي چې د غزې لپاره د ټرمپ د شلو مادود پلان له متن سره عربي هیوادونه جوړ نه دي. سپینې ماڼۍ دغه پلان وروسته له هغې په ډاګه کړ چې ولسمشر ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی پر دغه پلان سلا شوي دي. د عربي هیوادونو درې چارواکو چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي چې په هغه اصلي متن کې چې عربي او نورو اسلامي هیوادونو د ټرمپ سره پرې انکار کړی و، په کې د اسرائیل په ګټه بدلونونه راوستل شوي دي. د راپور له مخې دغه چارواکي په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو کې د ښکېلو سیمه ییزو قدرتونو په حکومتونو پورې چې د پردې تر شا د روانې ډیپلوماسۍ په اړه خبرې کوي دغه څرګندونې کړې دي. د راپور لمخې دا چې ولې عربي هیوادونه ناراضه دي په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوي، خو په ټوله کې دوی دغه پلان ملاتړ کړی دی. قطر په داسې حال کې د ټرمپ د سولې د پلان پر جزئیاتو د نورو بحثونو خبره کوي چې ټرمپ د سیشن به پورې زویل چې حماس یوازې درې یا څلور ورځې وخت لري چې دغه پلان ته ځواب ووایي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان مجید الانصاری وویل چې عرب منځګړی او د ترکیه چارواکو د سیشن به پورز د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس له استازو سره د دغه پلان په اړه خبرې کوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دې خبرو کومه نتیجه ورکړې او کنه. د دغه پلان له مخې حماس باید ټول پاتې یرغمل آزاد کړي، پر غزې له خپلې واکمنۍ لاس واخلي او بې وسلې شي چې په بدل کې به د اسرائیل له زندانونو فلسطیني بندیان خوشي کیږي او په غزه کې به جګړه پای ته رسول کیږي. دغه پلان همدارنګه غزې ته د بشري مرستو د رسېدو او د احتمالي بیا رغونې مسلې تضمینوي، خو هغه د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو لپاره کومه لاره نه ټاکي. دغه پلان د غزې د راتلونکي لپاره د سولې بورډ په نوم د یوه میکانیزم د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې مشري به یې د ولسمشر ټرمپ او د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلیر په غاړه وي او د نړیوالو تر څارنې لاندې به د غزې او له 2 میلیونه د زیاتو اوسیدونکو چارې سنبالوي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن ابراهیم ال ثانی وویل د امریکا د ولسمشر د شلو مادو پلان د پټکو اصول ټاکي چې جزئیات یې او دا چې هغه په څه ډول عملي شي نور بحثونو ته اړتیا لري. نوموړي چې له الجزیره تلویزیون سره خبرې کولې د دې موضوع چې اسرائیلي ځواکونه په څه ډول له غزې ووزي یادونه وکړه او وویل چې دا موضوع وضاحت ته اړتیا لري. د دغه پلان د متن له مخې اسرائیلي ځواکونه به هله له غزې ووزي چې نړیوال امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای په ځای شي. د غزې لپاره د سولې د پلان په متن کې د دې یادونه هم شوې چې اسرائیل به د غزې شاوخوا سیمو کنټرول په لاس کې لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غزې لپاره د سولې پلان داسې مهال وړاندې کوي چې په سیمه کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د روغتیایي چارواکو په وینا له 6000 زیات کسان وژل شوي او نږدې 170000 نور ټپیان شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت که څه هم د وژل شوو ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي، خو وایي چې د وژل شوو کسانو نیمایي ښځې او ماشومان دي. پر غزې د اسرائیل بریدونه وروسته له هغې پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه حماس د اسرائیل پر جنوب پراخ برید وکړ چې په نتیجه کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 2500 نور یرغمل کړل. ډېری یرغمل د اوربند مخکنیو موافقو له مخې خوشې شوي، خو په لسګونو نور تر اوسه له حماس سره یرغمل دي. ازادي راډیو خبرونه اوري. په تیرو دریو ورځو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د بندیدو له کبله یو شمیر خلک اړ شوي وو چې د اړیکو لپاره د افغانستان سرحدي سیمو ته سفر وکړي. له پاکستان او ایران سره پر کرښه د پرتو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د انټرنیټ او ټلیفوني شبکو بندیدو له جدي ستونزو سره مخ کړي وو او دوی اړ وو چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او د ګاونډیو هیوادونو د سیم کارتونو په کارولو سره خپلې ستونزې حل کړي.
په افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو د بندیدو لامل له پاکستان او ایران سره په کرخه د پرتو یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو اړ شوي چې سرحدي سیمو ته ولاړ شي او د دې ګاونډیو هیوادونو د سیم کارتونو په کارولو سره خپلې ستونزې حل کړي. یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو نشټوالي د دوی کاروبار ګډوډ کړی او دوی له جدي ستونزو سره مخ کړي. له ایران سره په پوله پروت د نیمروز یو اوسیدونکو چې د اثارو د بدلولو کاروبار کوي او نه غواړي په راپور کې نوخپور شي وویل د ایران سرحدي سیمې ته ځي او د ایراني سیم کارت په کارولو سره خپلې ستونزې هواروي. هغه د چهارشنبه په ورځ د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
زه د نیمروز له سرحدي سیمې نه تاسو سره په اړیکه کې یم. په داخل د ښار کې هیڅ موبایل کار نه کوي. موږ مجبور یو د یوې اړیکې لپاره دلته له ایران سره سرحدي سیمې ته راشو. له همدې ځایه د خپلو مشتریانو سره په اړیکه کې یو، حوالی اخلو او بیا بیرته خپل ځای ته ځو او له هغه ځایه حوالی اجرا کوو.
د ننګرهار یو اوسیدونکي چې د همنه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې له خپلې کورنۍ سره د یوې اړیکې لپاره د ډیورنډ کرښې ته سیرمه سیمې ته راغلی او له پاکستاني سیم کارت یې ګټه اخیستې.
خو دلته سرحد کې پروت یم د پاکستان سره. پاکستاني سیم مې ترلاسه کړی دی، خو پاکستاني سیم کې مې نت پاره کړی دی. خپل خپلوان او خپل فامیل او څه په خارج کې څه په پاکستان کې یم دې ترلاسه مجبور یو چې یو سیم دغه سیم پیدا کړو. د مړي د ژوندي د دې پښتنه احوال واخېږه کوڅونه خلک د شپې دلته ترخم راغلي او پاکستانی د سیمونه استفاده کړی دا خپل مشکلات حل کړی.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکو چې مور ناروغه وو پاکستان ته انتقال کړی و ارشوي چې د هغه د خبر اخیستلو لپاره پرون پیښور ته سفر وکړي.
نو زما مور چلته پیښور کې د سینې سرطان لري، هغه ته تداوی لپاره راغلو. نو کوزکور کې زه خپل شخصا ډېر په تشویش کې وم. مالګ خدای نه خاصه مور به می څنګه بنې شوه. نو هم دسه او چې په سبا سار باندې زو بجې د کور نه وتلم او د 2:30 بجې وش شاوخوا چې پیښور ته ورسېدلم. او شکر د مور جانم خدای.
د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو پرون د طالبانو د بیلابیلو سفارتونو لږ تر لږه 15 چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی اړیکې هم خپل د بهرنیو چارو وزارت سره پرې دي. مخکې تر دې په تیرو څو نو کې د طالبانو حکومت د نوري فایبر انټرنیټ له 100 په زیات ولایتونو کې پرې کړی او ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا اقدام د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده د منکراتو د مخنیوي په موخه کړی، خو د منکراتو د مخنیوي په اړه جزئیات نه ورکړي. د طالبانو دې اقدام په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه هم راپارولي. د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو او ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو د اقدام له بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د خبرونه پورسته شیبو کیو. درنو اوریدونکو تاسو را بولم د دې خبرونه د ورستی راپور اوریدو ته. د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ وه. که څه هم ملګری ملتونه ژباړه په نړۍ کې د ادبي یا علمي چارو لپاره د نړیوالو خبرو اترو د تفسیر او وضاحت لپاره مهمه بولي، خو ځینې افغان ژباړونکي چې له بیلابیلو ژبو یې د افغانستان رسمي او نورو ژبو ته کتابونه ژباړلي وایي د طالبانو حکومت پر ځینو ژباړل شویو کتابونو بندیزونه لګولی دي. دوی شکایت کوي چې د طالبانو
حکومت د دې کار باندې د ژباړې په برخه کې د دوی فعالیتونه زیانمن کړي دي. د موضوع نور تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
یو شمیر افغان ژباړونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو د نورو برخو تر څنګ ژباړه او په دې برخه کې د چاپېدونکو کتابونو بهیر هم اغېزمن کړی دی. دا ژباړونکي وایي دا برخه هم د طالبانو له محدودیتونو خوندي نه ده پاتې. د دې ډلې کیسه لیکوال او ژباړونکي محب سخم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د کار د ژباړې په برخه کې فعالیتونه اغېزمن کړي دي. ښاغلی سخم زیاته کړه
د دې کتابونو د بندیزونو په لړ کې هغه کتابونه چې ما د استاد محب کتابونه ژباړلي وو په هغو ټولو باندې بندیز لګېدلی دی. او هغه ناول چې وو د غوباړي په نوم هغه باندې بندیز په دې لګول شوی دی. سړي ځای زموږ په تبه نه ده برابر. دی دغه ته ویلي وو کتاب پلورونکو ته چې د دې کتاب سړي ځای بش کوئ او خپل ناول که خرڅوي هغه پروا نه کوي.
لیکوال او ژباړونکی میر احمد یاد هم چې له تیرو دیارلس کلونو راهیسې په لسګونه کتابونه له انګریزۍ، اردو او فارسي پښتو ژبو ته ژباړه دي ورته نظر لري.
افغانستان د سنې وزن د ژباړې په برخه کې ژباړه اوس هم روانه ده. ژباړه کېږي او ډېر کتابونه هم چاپ کېږي. البته د پخوا غوندې چاپ نشته. دی دا وجه دا ده چې ډېر لوی شمېر لوستي افغانان د افغانستان نه راووتل. په بهرنیو هېوادونو کې اوسېږي نو بدن نه په افغانستان کې لوستونکي کم شوي دي. نو یو لامل دا دی. دویم دا دی چې هغه د نوي رژیم په راتګ سره په افغانستان کې هغوی هم ځینې محدودیتونه را وړي دي. یعنې ما کتابونه باید هغوی یو ځل وګوري بیا دغه چاپ اجازه ورکړي. نو په دې خاطر ممکن ژباړه هغه د پخوا په شان ډېره نه وي.
د طالبانو حکومت له تیرو نږدې اتو میاشتو راهیسې په ټول افغانستان کې د دوی د اطلاعاتو او کلتور وزارت په مشرۍ د کتابونو د څار په برخه کې د یوې کمیټې په جوړولو په ګڼو هغو کتابونو بندیزونه لګولي چې په تیرو شلو کلونو کې چاپ او خپاره سوي دي. دا منسوي کتابونه مختلف دینی، سیاسي، ساينسي، تدریسي، کلتوري، ټولنیز او آن شیری ټولګي دي چې تر دې وړاندې ځینو سرچینو ازادي راډیو سره د نږدې 440 انوانونو لیستونه شریک کړي وو. هڅه موکړه په دې اړه چې دا بندیسولې لګول سوای د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نظر ولرو. خو ویان دی خبیب غفران د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو مخکې دغه وزارت ادعا کړې و چې دا کتابونه اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو سره په ټکر کې دي. هغه ادعا چې د دغو کتابونو یو شمېر لیکوالانو او ژباړونکو رد کړې ده. نن د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د ژباړې نړیواله ورځ د ژبې د متخصصینو د کار د درناوي لپاره د یو فرصت په توګه نمانځل کیږي چې د ملتونو د یو ځای کولو، خبرو اترو، تفاهم او همکارۍ د اسانتیا، د پراختیا او د نړۍ د سولې او امنیت په پیاوړتیا کې مهم رول لوبوي. خو دغه سازمان ټینګار کړی چې له یوې ژبې بلې ژبې ته د ادبي یا علمي اثر د لیک ترڅنګ د تخنیکي کار په ګډون مسلکي ژباړه، د ژباړې سم تفسیر او اصلاحات او وضاحت په نړیوالو عمومي خبراترو کې د افرادو د مثبت او ګټورو اړیکو د ساتلو سبب ګرځي. دا هغه څه دي چې د ژباړې په برخه کې ځینې افغان متخصصین هم پرې ټینګار کوي. لیکوال، ژباړونکي او د نړیوالو چارو پوه انتظار خادم ازادي راډیو سره خبرو کې د بشري ټولنو ترمنځ د ژباړې اهمیت داسې بیان کړ.
ژباړې د یو کلتور د بل کلتور سره د نښتلو، د یو تمدن د بل تمدن سره د وصال او د پخوانیو تاریخونو وسته او نورسته انتقال لپاره ډېر زیات مهم او اساسي وسیله ده. د مفاهیمو د حوادثو انتقال کیږي. د خپل ذات کې د بشري جوړښت د لا پراخېدو د دوی ترمنځ د وصال د ارتباط په حیث باندې کار کول ژباړې مهمې دي او ژباړې باید مسلکي وشي.
د یادونه ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو مخکې په وروستیو دوو لسیزو کې د نورو برخو ترڅنګ د ژباړې په برخه کې هم ګڼ پرمختګونه راغلي وو او په مختلفو برخو کې له بېلابېلو بهرنیو ژبو په سلګونه کتابونه د افغانستان رسمي او نورو بېلابېلو ژبو ته ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپتمبر 13مه د ژباړې نړیواله ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. خو ملګرو ملتونو بیا د 2018 میلادي کال د مې په 14مه تصویب کړه.
مستو پسر لای دے دادا مستو پسر لای دے دادا اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مستو پسر لای دے دادا مستو پسر لای دے دادا اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مستو پسر لای دے
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. پس از نزدیک 3 روز اینترنت در کابل پایتخت افغانستان و برخی دیگری از ولایت‌های افغانستان از جمله هرات دوباره وصل شد. بر اساس گزارش‌ها شبکه‌های مخابراتی هم در افغانستان دوباره به فعالیت آغاز کرد. هنوز رسما طالبان در این مورد تبصره نکردند. حکومت طالبان عصر دوشنبه شبکه‌های فایبر نوری اینترنت پرسرعت را قطع کرد که باعث اختلال در شبکه‌های مخابراتی هم شد، بیشتر تا لحظات دیگر. شرکت خصوصی خطوط هوایی کامیر میگوید که ممکن است از عصر امروز پروازهایش را سرگیرد. محمد بشیر نماینده شرکت کامیر در کابل در پیام ویدیویی که در رسانه‌های داخلی افغانستان نشر شده گفته که پروازهای این شرکت از روز دوشنبه به دلیل قطع سراسری اینترنت لغو شدند. با گفته او آخرین پرواز خطوط هوایی کامیر عصر دوشنبه از کابل به دبی انجام شد. محمد بشیر افزوده که لغو پروازها مشکلات زیاد را برای مسافران ایجاد کرده و به ویژه برای کسانی که پروازهای ترانزیتی داشتند و در انتظار انتقال به افغانستان هستند. کارشناسان سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کردند که در 9 ماه اول سال 2025 بیش از 1000 نفر در ایران اعدام شدند که دست کم 58 تنشان شهروندان افغانستان هستند. آنان این سلسله اعدام ها را نکوهش کرده و نقض آشکار قوانین بین المللی خواندند. این کارشناسان به شمول ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در بیانیه مشترک گفتند که اعدام های ثبت شده از اول جنوری شامل 57 مرد افغان و 1 زن افغان می شود. گفته شده که بیشتر افراد به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و قتل اعدام شدند. و حکومت ایالات متحده از امروز تعطیل شد. این پس از آن است که نمایندگان جمهوری و جمهوری خواه و دموکرات بر سر بودجه سال مالی جدید به توافق نرسیدند. انتظار می رود تقریبا 750 هزار کارمند فدرال به مرخصی اجباری فرستاده شوند و برخی از آنها احتمالا اخراج می شوند. بسیاری از ادارات شاید برای همیشه تعطیل شوند، زیرا دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده قول داده که به عنوان تلافی کارهایی را انجام دهد که برگشت ناپذیر و بد هستند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه
خوشبختانه بعد از دو نیم روز یا بیشتر از 48 ساعت قطع سیستم اینترنتی در افغانستان، امروز دوباره ساعت 4 نیم بجه فعال شد و همه میتونن که ازی استفاده بکنن.
بازگشت اینترنت به بخشای از افغانستان، اما سه روز بدون اینترنت چطور گذشت؟
در این سه روزی که ما در افغانستان به خطوط تلفنی و اینترنت دسترسی نداشتیم، برای شخص خودی از من که کارم میکنم به کل فرج حس میکردم خود را.
و تأثیر قطع اینترنت بر تاجران چی بود؟
افغانستان که دبل اورز رسی نفت چکم ده
و دلیل قطع شدن اینترنت به تاجران ضرر زیادی رسیده است. مرز باز است اما تجارت متوقف است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. طوری که در خبرها هم گفتیم، برخی از شبکه‌های مخابراتی و خدمات اینترنتی عصر امروز در افغانستان به شمول پایتخت کابل دوباره فعال شد. شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف کشور در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به اینترنت دسترسی پیدا کردند. در پی قطع اینترنت مردم مجبور شدند برای تماس با خانواده‌هایشان انجام امور تجارتی یا تا خود را به مناطق مرزی برسانند و از سیمکارت‌های خارجی استفاده کنند. بیایید بیشتر در گزارش از سنا کاکر بشنویم.
پس از قطع 48 ساعته اینترنت و شبکه‌های مخابراتی در افغانستان، برخی از این شبکه‌ها عصر چهارشنبه اول اکتبر دوباره فعال شدند. شماری از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که موفق شدند به اینترنت دسترسی پیدا کنند. یوسف، یک باشنده ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه بعد از دو نیم روز یا بیشتر از 48 ساعت قطع سیستم اینترنتی در افغانستان، امروز دوباره ساعت 4 نیم بجه فعال شد و همه میتونن که ازی استفاده بکنن.
اما شماره از افغانهایی که در خارج از کشور زندگی میکنن میگویند که هنوز هم موفق نشدن که با اعضای خانواده هایشان در داخل افغانستان به تماس شوند. اینترنت و شبکه های مخابراتی از عصر روز دوشنبه 29 سپتامبر در سراسر افغانستان به گونه کامل قطع شده بود. حکومت طالبان در این مورد هیچ توضیحی ندادند. در پی قطع شدن اینترنت و شبکه های مخابراتی در افغانستان، شماری از باشندگان ولایات مرزی مجبور شدند برای برقراری تماس های ضروری و پیگیری کاروبارشان به نقاط سرحدی بروند و سیم کارت های خارجی استفاده کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نبود اینترنت و شبکه های مخابراتی کاروبارشان را مختل و آنان را با مشکلات جدی روبرو کرده است. یک باشنده ولایت نیمروز که صرافی دارد و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید به نقاط سرحدی ایران رفته و با استفاده از سیم کارت ایرانی توانسته کارهایش را پیگیری کند. او روز چهارشنبه اول اکتبر به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
ما از ولایت نیمروز از سر مرز ارتباط گرفتیم. داخل شهر سیم کارت ارتباط نمیدم، مجبور هستیم بیاییم سر مرز ایران. از سر مرز بتانیم که با مشتریان عزیز خود ارتباط قائم کنیم، حوالجات خود و مشکلات خود بپرسیم و حوالجات خود بگیریم. بعد از این باید برند مغازه دفتر اجراعات خود بکنه.
یک باشنده ولایت ننگرهار که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود، میگوید به یکی از مناطق مرزی پاکستان رفته و تنها راه تماس با خانواده‌اش استفاده از سیم کارت پاکستانی است.
من اینجا در سرحد پاکستان هستم. سیم کارت پاکستانی گرفتیم و برای برقراری ارتباط با خانواده، خویشاوندان و اقارب خود که در خارج و یا در پاکستان هستند در آن اینترنت فعال کرده ایم. مجبور هستیم یک سیم کارت پیدا کنیم تا از احوال زنده و مرده آنها خبر داشته باشیم. دیشب صدها نفر به طور خم آمده بودند و با استفاده از سیم کارت های پاکستانی مشکلات خود را حل کردند.
اما برای برخی ها مشکل حتی فراتر از این بوده است. تعداد از آنان میگویند که ویزای معتبر داشتند و با عبور از مرز خود را به کشورهای همسایه رساندند تا از وضعیت خانواده هایشان باخبر شوند. یک باشنده دیگر ولایت نگرهار برای آنکه از وضعیت صحی مادرش که برای تداوی به پاکستان رفته بود باخبر شود، ناگزیر شد خود روز سه‌شنبه 30 سپتامبر به پاکستان سفر کند.
نوزما مور جلد پیخور که دی سینه سرطان لری
مادرم به بیماری سرطان سینه مبتلا است و برای تداوی به پشاور آمده بود. من خیلی نگران بودم که حالا مادرم چطور باشد و چی شده باشد. به همین خاطر دیروز صبح ساعت 7 از خانه بیرون شدم و حوالی ساعت 2:30 بعد از ظهر خود را به پشاور رساندم. شکر خدا مادرم خوب است.
حداقل 5 مسئول در سفارت‌های افغانستان تحت کنترل طالبان به رادیو آزادی گفتند که ارتباط آنها نیز با وزارت خارجه حکومتشان قطع شده است. پیش از این طالبان در چندین ولایت افغانستان اینترنت فایبر نوری را قطع کرده بودند. برخی منابع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند که این اقدام به هدف جلوگیری از منکرات روی دست گرفته شده است. این خاموشی ارتباطی واکنش‌های گسترده جهانی را نیز در پی داشته و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر و مقامات سازمان ملل متحد آن را نقض آشکار حقوق بشر دانستند.
کیمیا مدثر جامعه شناس مقیم افغانستان است. خانم مدثر به رادیو آزادی گفت که بدون اینترنت خود را در جریان این سه روز فلج حس می‌کرد. با او صحبت کردم و در آغاز گفتگو از او پرسیدم که سه روز چطور گذشت؟
چیزی واقعی است که ما در دنیای زندگی می کنیم که وابسته به تکنولوژی هستیم، وابسته به ارتباطات هستیم و ارتباطات و تکنولوژی که خطوط تلفنی و اینترنت هم جزی از آن هست مثل غذا برای هر انسان امروزی، چه در افغانستان زندگی می کنه و چه در دنیای دیگه زندگی می کنه، یک چیز ضروری است. بنابراین در این سه روزی که ما در افغانستان به خطوط تلفنی و اینترنت دسترسی نداشتیم، برای شخص خودی از من که کارم می کنم با کل فرج حس می کدم خود را و هیچ حساب نمی شد زندگی، هیچ روز شو نمی شد، شوی روز نمی شد، پر از مشکلات، پر از دغدغه و ای که از فامیل خبر نداشتیم. من شخصا خود مسافر هم هستم، خبر ندارم، تا حال هم نتونستیم با خانواده ارتباط برقرار کنم که مادرم چطور است، خانواده‌ام چطور است. و این به شدت بریم چی از لحاظ کاری، چی از لحاظ اقتصادی که برای کسایی که تاجر است، برای کسایی که زندگیشون وابسته به ارتباطات هست، چی برای کسایی که مسافر است، از لحاظ روحی اذیت کننده است و این به شدت درد افزا و به شدت دردآور بود. من فکر می کنم که اگر همچون مسائل دیگر خدا نکنه تکرارشون، اگر تکرارشون، این یک بحران به شدت بزرگ است.
بله، شما گفتین کارتان را با استفاده از اینترنت انجام میتین. میشه کوتاه در مورد کارتان برای ما بگوین چه کاره؟ مثلا
ما در یک از اینجاهای لوکال کار میکنم که وابسته به کمک‌های بشری و بشر دوستانه است و پروژه ما آقای احمدی در ارتباط با کودکان آسیب پذیر است که کار میکنیم. ایمیل داریم، راپور داریم، دیگه خدمت شما عرض کنم گزارش داریم. تمام این نمیا فلج شده بود، کس از کسی خبر نداشتیم. فقط ما میرفتم در دفتر کاری میششتم، دیگه خبر نداشتم که در دفتر مرکزی ما چه کار است، چه چیزی از ما خواسته شده، ما چی کاری را بکنم و هیچ معلوم نبود، سردرگم بودیم.
خب حالا که اینترنت برقرار شده در جایی که شما هستین، چقدر خوشحال هستین شما؟
قطعا به شدت بسیار زیاد خوشحال هستم. من اینقدر فشار روحی سرم آمده بود که مریض شده بودم، سرم درد میکرد. وقتی که یک از همکارای ما دروازه تک تک کرد، گفت که اینترنت وایفای آمده و وصل شده، من درد سرم به کل از بین رفت و حتی حس کردم که واو چه کار خوبی شده. نه تنهایی که ما در محیط کاری تکلیف ما معلوم است، میتونیم مسائل کاری ما رو پیش ببریم، روند کاری ما پیش بره، در کنار میتونیم با دوستان، اقارب، خانواده، دنیا در ارتباط بفهمیم که زنده هستیم، در کجا هستیم و در کجا چه خبر است، از مسائل روز آگاهیم. قطعا بسیار زیاد خوشحال کننده بود این موضوع.
خانم مدثر، شما به عنوان یک شهروند افغانستان میدانین که چرا این انترنت برای 3 روز قطع شد و پیامتان چیست به رهبری طالبا؟
خیر، من خودم در جریان نبودم و هرچند ما در ایران هم زندگی کردیم یک مدت، اونجا که این مسائل ختمی شد و اگر مسائل امنیتی جدی پیش می آمد قبلا اطلاع داده می شد به شهروندان که از اینی ساعت تا اینی ساعت را به مدت 3 روز، 2 روز یا 1 روز اینترنت و مسائل ارتباطی ختم می شه، شما آگاه باشین. اما در اینجا من در جریان نبودم، رسانه ها هم اطلاع رسانی نکردن. یک روز قطع شد، بعد اون شب را من با بسیار تشویش و استراب سر کردم. فرداش رفتم تلویزیون را روشن کردم، یک از رسانه ها اعلان کردن که خطوط ارتباطی تلفنی و اینترنت در سر تا سر افغانستان قطع شده. به نظر من در افغانستان یا هر جای دیگه یا هر کشور دیگه، هر شهروند حق داره که از همچنین مسائل آگاه شود. من به عنوان یک شهروند ساده افغانستان که در همینجا زندگی میکنم، پیام که نه خواهش من است و درخواست من است از دولت کنونی و فعلی که خواهشم مسائل نیازهای بشری را که مثل غذا بشر به اون نیاز داره، اینترنت و ارتباطات را با مسائل سیاست و مسائل دیگر قاطی نکنن و این موضوع را بگذاره که مردم زندگیشون را بکنن و روند زندگیشون ادامه پیدا بکنن. چون این موضوع اگرچه یک بودش با این مسائل امنیتی و این مسائل در ارتباط است، و خواهشان تلاش برای شود که این دو موضوع از همدیگر جدا بمانه و زندگی بشر را با سختی و چالش در افغانستان مواجه نکنه.
کیمیا مدثر، جامعه شناس از افغانستان، با ما صحبت میکرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید من همی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده همین حالا از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. در صدر خبرها و گزارش‌ها شنیدیم که پس از نزدیک 3 روز اینترنت در بخشای از افغانستان به شمول کابل پایتخت دوباره وصل و فعال شده. این محدودیت که از روز دوشنبه هفته جاری اعمال شده بود در بخش‌های مختلف به شمول داد و ستد تجارتی، مردم را با مشکلات جدی روبرو کرده بود. در تورخم و اسلام قلعه شماری از افراد برای رادیو آزادی گفتند که از روز دوشنبه به این سو سیستم‌های گمرک افغانستان کار نمی کرد و در نتیجه صادرات و واردات هم متوقف مانده بود. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در افغانستان اینترنت و شبکه‌های تلفنی که از چند روز به این سو قطع شده بود دوباره فعال شد. باشندگان پایتخت و شماری از ولایت‌ها به رادیو آزادی گفتند که امروز حوالی ساعت 5 بعد از ظهر به وقت محلی شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی دوباره شروع به کار کردند. با آن هم هنوز روشن نیست که این وصل شدن موقتی است یا دائمی. همچنان معلوم نیست که تمام شبکه‌ها به شمول فایبر نوری دوباره فعال شدند یا برخی از آنها. این محدودیت که از روز دوشنبه هفته جاری آغاز شده بود در بسیاری از بخش‌ها از جمله در امور تجارتی مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده بود. برخی از آنان در گذرگاه‌های تورخم و اسلام قلعه بر رادیو آزادی گفتند که از روز دوشنبه سیستم‌های گمرکی افغانستان از کار افتاده و به همین دلیل صادرات و واردات کشور به طور کامل متوقف شده است. مشرف افریدی یک راننده یا موتر در گذرگاه تورخم روز چهارشنبه اول اکتبر بر رادیو آزادی گفت که ده‌ها موتر باربری در دو سوی این گذرگاه متوقف ماندند.
چپ افغانستان که دابل اورزی رسید نفت چکم ده یقه
بود. با دلیل قطع شدن اینترنت به تاجران ضرر زیادی رسیده است. مرز باز است اما تجارت متوقف است. زیرا زمانی که گمرک بسته باشد اجازه عبور و مرور به موترها داده نمی شود. صدها موتر باربری در دو طرف مرز ایستاده‌اند و در موترها انگور و دیگر میوه‌های تازه وجود دارد که در حال خراب شدن است و ضرر زیادی به تاجران می‌رسد.
که انگور ده فروتی ظاهر خبر ده خرابیگی.
مقام های محلی ایالت خیبر پختونخوا بر رسانه ها گفتند که این توقف به دلیل بسته شدن سیستم های گمرکی در افغانستان به وجود آمده است. در همین حال شمار از مقام های ایرانی نیز گفتند که صدها موتر باربری در مرز با افغانستان متوقف ماندند. خبرگزاری صدا و سیمای ایران به نقل از اسماعیل پرغات یکی از مسئولان ترمینال مرزی دو قارون در ولایت خراسان رضوی گزارش داده است که از ساعت 7 صبح روز دوشنبه روند پروسس موترهای باربری در گمرک اسلام قلعه افغانستان متوقف شده و در حال حاضر دست کم 800 موتر در مرز گیر مانده است. در گزارش آمده است که به دلیل ناشفتگی شمار موترهای متوقف شده رو به افزایش است. این مقام ایرانی گفته است که تلاش دارند در مورد مشکلات به وجود آمده با مسئولان طالبان مستقیما گفتگو کنند. یک کارمند گمرک اسلام قلعه هرات که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که او در حال حاضر از اینترنت ایران استفاده می کند و سیستم‌های گمرکی از کار افتادند. او افزود که در این شهر قیمت مواد اولیه افزایش یافته و همچنان بانک ها و داد و ستد اسرار نیز متوقف است.
بندر بند است اسلام قلعه، رفت آمد نیست، فرچلانی ها بند است، نه مال میای و نه مال میره. ها نمیدانیم تا چی اندازه ای بند میباشه و چه وقت باز میشه. دیگر روز به روز نرخ و نبا بلند شده رئیس، نه نفت میای و نه خوراکه میای، هیچی نیست، هیچی بند بند.
به گفته مقام های ایرانی به گونه مامور روزانه میان 600 تا 700 موتر باربری از طریق اسلام قلعه وارد افغانستان می شوند. حکومت طالبان در 29 سپتامبر سال روان اینترنت فایبر نوری را در سراسر افغانستان قطع کرد. تا کنون طالبان به گونه رسمی در این باره چیزی نگفتند اما دست کم 5 دیپلمات آنها در سفارتخانه های مختلف تحت کنترل طالبان به رادیو آزادی تایید کردند که تماس هایشان با وزارت خارجه آنان قطع شده است. پیش از این در هفته‌های گذشته حکومت طالبان اینترنت فایبر نوری را در بیش از 10 ولایت قطع کرده بود. برخی منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که این اقدام به دستور رهبر طالبان ملا هبت الله خونزاده انجام شده و هدف آن جلوگیری از منکرات عنوان شده است. با این حال هیچ گونه توضیح مشخصی در مورد مفهوم منکرات ارائه نشده است.
شماری از آگاهان امور اقتصادی میگویند که تأثیرات قطع اینترنت بر اقتصاد افغانستان جبران ناپذیر بوده میتواند. بشیر دودیال یکی از این آگاهان است. سحر لیوال در مورد پیامدهای قطع اینترنت بر اقتصاد افغانستان از آقای دودیال پرسیده.
در مورد اینترنت باید بگوییم با وجود از این که در افغانستان فرمایش خرید و فروش و تجارت آنلاین به شکل کامل امور رقمی که در دیگر کشورها مروج است وجود نداشت و ما پرداخت های پولی را هم از طریق انترنت قرار اجرا نمی کردیم بلکه پول نقدی در جریان بود و در دوران بود. اما از وقتی که از 4 سال قبل انتقالات بانکی وقتی که قطع شد، امی صرافی ها زیادتر فعال شدن و اینا کوشش کردن که یک بدیلی را برای انتقالات بانکی پیدا کنن و اون فعالیت های صرافی و که به اصطلاح اینا حواله میگن، حواله روان کردن، ولی این هم تمامنش به توسط انترنت امکان داشت، در غیر از او ارسال حواله دیگه بدون انترنت امکان نداره. به این ترتیب بعد از قطع انتقالات بانکی، قطع انترنت یک عامل دیگه است که اقتصاد ما را کاملا ضربه زد و این یک مشکل بسیار کلان است برای تجار و برای صرافی ها و برای بازارهای مالی ما. بازارهای مالی در حقیقت خدماتشان به این ترتیب توقف میشه و بسیار محدود میشه.
بشیر دودیال از آگاهان امور اقتصاد با ما صحبت میکرد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. قطع انترنت از سوی طالبان در افغانستان با عکس‌العمل‌های جهانی هم به همراه شده. در تازه ترین مورد تیم بورچت نماینده کانگرسی ایالات متحده این اقدام طالبان را نقض بی‌رحمانه حقوق اساسی افغان‌ها خوانده. آقای بورچت در نامه‌ای به مایکل جی والت سفیر دائمی ایالات متحده در ملل متحد گفته که قطع اینترنت توسط طالبان به معنای خاموش کردن مخالفان، منزوی ساختن افغانستان و محروم کردن زنان و دختران از آموزش است. او در این نامه که امروز در شبکه اکس، البته پیش از دوباره وصل شدن اینترنت در بخشایی از افغانستان منتشر کرد، تاکید کرده که این اقدام طالبان مبنی بر قطع اینترنت نه تنها افغانستان را بیشتر بی ثبات می سازد، بلکه خطر بی ثباتی در منطقه و تهدید منافع امنیت ملی امریکا را هم به همراه دارد. در ادامه واکنش ها ریچارد لینسی نماینده ویژه بریتانیا بر افغانستان نگرانی جدی خود را در مورد اقدام طالبان مبنی بر قطع اینترنت ابراز کرد. او سه شنبه در اکس نوشت که از گزارش های مربوط به قطع اینترنت و لغو پروازهای بین المللی در افغانستان عمیقا نگران هست. به گفتهش این وضعیت پیامدهای سنگین و زیانبار برای مردم افغانستان خواهد داشت و همچنان بر فعال شدن هرچه فوری خدمات مخابراتی در افغانستان تأکید کرد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هم در این باره عکس‌العمل تند نشان داد و گفت که اگر در افغانستان اینترنت به زودی دوباره وصل نشه، این موضوع نه تنها به ویژه زندگی روزمره زنان و دختران را آسیب میزنه، بلکه همراه با او زیانهای تجاری، تضعیف بیشتر اقتصاد و پیامدهای گسترده برای حقوق بشر هم خواهد داشت. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قطر اعلام کرده که طرح صلح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای غزه نیاز به بررسی بیشتر دارد. بیایید در این مورد گزارش همکارم فائزه ابراهیمی را بشنویم.
قطر اعلام کرده که طرح صلح رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای غزه نیازمند بحث و بررسی بیشتر دارد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اظهارات قطر به عنوان یکی از میانجیگران اصلی جنگ غزه نشان می‌دهد که کشورهای عربی چندان با متن 20 ماده‌ای این طرح که به نفع اسرائیل تغییر یافته موافق نیستند. قصر سفید این طرح را پس از آن علنی کرد که ترامپ و صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه بر سر آن توافق کردند. سه مقام کشورهای عربی که نخواستند نامشان فاش شود با اسوشیتد پرس گفتند که در متنی که پیشتر کشورهای عربی و اسلامی با ترامپ روی آن کار